میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغان قونسلګریو اداره رسمن په لاس کې اخیستې ده. په دې بیان کې چې بیګانه وخت خپور شو راغلی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسؤلیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف پرون پر ټویټر ولیکل د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2013 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډېر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتی او اقتصادي وضعیت خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې په پرونی لیدنه کې ښاغلی متقی هیله ښکاره کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیې سفارت په فاریاب ولایت کې له 300 کورنیو سره د بشري مرستو خبر ورکړی. د سفارت پر ټویټر لیکلی د ترکیې د بشري مرستو دریمه جوپه وه چې پرون د ریل ګاډي له لارې افغانستان ته ورسېده. د ترکیې سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 340,300 کورنیو ته د دې هیواد بشري مرستې رسېدلې دي. ایران د بی پیلوټه جنگی الوتکو د تولید لومړی فابریکه په تاجکستان کې فعاله کړې ده. د ایران دولتي خبری آژانس راپور لمخې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته تا د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر پر مهال جوړ شوی و. د راپور لمخې د دې درون نوم ابابیل دوه دی. د 200 کیلومترو په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولی شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویډنی ډاکټر او اکادمیک احمد رضا جلالی له اعدام لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالی کمشنری ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. جلالی د طب ډاکټر او د سټاکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد په 2014 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې څو مهم ایرانی ساینس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي و چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی د شنبې په ورځ اعدامیږي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپروو. د یونما مشر د طالبانو له چارواکو سره په لیدنه کې د ټول شموله حکومت پر جوړیدو خبرې کړي. ټول شموله حکومت د نړیوالو له نظره څه معنی؟
ما برداشت دا دی چې یونما غواړي چې یوازې طالبانو دولت باید نه وي، کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي.
د نویو مالی مقرراتو په اړه د معترضو صرافانو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې.
نتیجه 100% مثبته نه وه، ولې په کل کې د دوی وعدې چې مسره تراشلې ډېرې شوې.
له غزني ولایت څخه یو بل حاجي هم پر بایسکل مکې معظمې ته روان شوی.
ټوله لارې ټاکلې را ده له خیر سره چې تم دا ډېر وخت ارمان ولو زده کړې طریقه ورته پیدا شوله چې زم لور ته
د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې دوه خبریالان په دوشنبه کې وهل شوي دي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام خپریږي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو در پرونو برخه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر دبورا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ د ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت د جوړیدو په اړه خبرې کړي. احمد شیبر د دې موضوع جزئیات اوروي.
دیبرالاینس په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شمول حکومت د مسلې ترڅنګ د ښځو د حقونو زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبرې وشوې. اغلی لاینس یاتوی چې د راپورونو له مخې هغه اندیشنې هم د سیشن بي د ورځې د غونډې په ترڅ کې له شاغلي متقی سره مطرح کړې چې ویل کېږي په پنشیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونې شوې دي. پورسوی کې داسره پورونه خبره شوې دي چې طالبانو د پنچیر له جنو سیمو ملکیان په زور ایستلی دي. په جنو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خبره شوې دي خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینز د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې څوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ یا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینز ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدراتو کله منځ وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونۍ پنځشنبه د برالاینس خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. خو په پرونی غونډه کې د راپورونو له مخې د یوناما مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اغېزمن وي.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په خبرو کې د ټول شمول حکومت او بشري حقوقو پر مسله خبرې کړې. ټول شمول حکومت یعنی څه؟ له احمد شیبر سره په مرکه کې د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد په دې اړه نظر څرګند کړی.
که څه هم د ټول شمول څخه ډیری خلک یا طالبانو هم سوچ وړ دا ویلي چې نړیواله په ځانګړې توګه د امریکا غوښتنه دا وه چې پخواني چارواکي هم دوی سره په حکومت کې ګډ وي، اما ما باور دا دی چې حتی اقل د یوه فکر، د یوه حرکت یا تحریک یا ډلې حکومت باید نه وي. طالبان اوس چې کوم سرپرست حکومت دی لري هغه مطلق د طالبان حکومت دی، یعنې د دوی د لومړي کس هغه چې نامعلوم دی امیرالمؤمنین او بیا تر وزیر وزرا او بیا تر اخري شخص پورې ټول طالبان دي او دا د قوم نمایندګي نه کوي، اما د یوې ډلې یوې ایدیالوژي خلک دي. په دې کې نور افغانان فکری لحاظ چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي وي یا حداقل خپلواک سیاسي کادرونه وي هیڅوک ځان نه ویني. نو زما برداشت له دې څخه دا دی چې یو نوا غواړي چې حداقل دیواز طالبانو دولت باندې نه وي دي کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي او په هغه ځایونه کې وی چې اجرایي صلاحیت ولري چې بیا موږ یو دولت توبایلې سو.
نو ملګری ملتونه چې دغه یو حکومت غوښتنه کوي کې چرته طالبان نه مني، ملګری ملتونه څه کولای شي؟
لپاره مرغه د ملګری ملتونو د جوړش لپاره دی خو چې د دویم نړیوال جګړې لپاره جوړ سو او د کوم اهداف لپاره چې جوړ وو دغه لپاره د نافذه قوه ضرورت دی چې ملګری ملتونه نه لري. ملګری ملتونه نافذه قوه نه لري، نو پرته له دې چې یواز دې غشتنه وکي او خپل اندیشنې څرګندې کړي چې طالبان د دې غشتنې نه مني یا شرطونه نه مني، ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. اما د طالبانو هغه غشتنه چې نړۍ باید په رسمیت وپیژني، د دې سره نړۍ باید ډیپلوماټیک اړیکې ولري لکه د هوازونو ترمنځ شي، بیا هغه غشتنه هم د طالبانو نه منل کیږي لکه نه چې منل سي. بری
دی یوناما مشه د برالاینس په ورته وخت کې امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال پر یو ګډ میکانیزم ټینګار کړی دی. سس په پاور د ملګرو ملتولو لوري د ګډ میکانیزم تر هیانس
یونما ته لازم ده چې د حداقل د دغه سي یو میکانیزم چې یادونه کوي حداقل یو پیراګراف تعریف وړاندې کوي یا په لیکلي بڼه ځینې شیان د طالبانو سره د دولت سره بیا د یو نورو سره رسنوي سره شریک شي. نو په ټوله کې زه فکر کوم د مسؤلیت څخه تېښته به ضرورت وایم لکه په تیر اته میاشت کې چې فرته له اعلامیو فاشینو او همدغه څنګه چې د روسي او د ونسي په عملی دګر کې په تحریری بڼه یینما هم ستر وسن نه دی لرلی چې هغه د طالبانو سره شریک شي او بیا د رسنوي ته درس پیدا کړی وي یا د رسنوي سره شریک شي وي چې دغه هغه سړي چې یینما کار پر کړی دی.
د باور غورځنګ مشر د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالبانو د همایون زرعان او کمال خاکی په نوم دوه ایرانیان چې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې وه نامعلوم لوري ته بیولی دي. د دواړو له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کوو. دغه شان کمال خاکی هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې استوګن دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې نومونو یې څوک نه دي نیولي. اجمل اند او په دې اړه نور جزئیات.
د همایون زاریان پنوم د ایرانی هنرمند شلتی رو اتو کلون رئیسی په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې. نګدی دوستانه دا کوي چې د طالبانو حکومت نوموړی او د بل ملګری کمال خاکی په نامعلوم لوري وړيدي. د خاغلی زاریان یو نګدی ملګری چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو لامل یې نوم په دې ریپورت کې خبر شي. ازادي رادیو ته ویل چې د رواني ونې د شنبه په شپه د طالبانو د ځنګړو ځواکونو نګدی شل وسلوال د خاغلی زاریان په کور حمله وکړه او لکم تور پرته یې هغه لزان سره نامعلوم ځای ته یوړ.
مشخص نیست که دلیل یورش طالبا و در واقع رو
معلومه نه که طالبان ولید خغلی زرعان په کور حمله وکړه او هغه لزان سره یورو راسه حال کې چې موړی په افغانستان کې د اوسیدو قانوني اسناد لري. خغلی زرعان له دې وړاندې اندېښنه درلوده چې خی طالبان دی وی معاملې پوسرت کې ایران ته سیاسي پناه اخیستون کې یو یو یا هم په ډلیز ډول وسپاري. دغه شان دوی مندېخنې د خپل هنري کارونو په اړه چې اوس حرام بلل کیږي فکر یې کاوه چې د ایرانی حکومت په وړاندې د سیاسي فعالیتونو له امله ژوند په خطر کې دی. د دې ترڅنګ کمال خاکی هم د خپل ځان او ماشومان لپاره سخت اندېښمن و.
همایون زرعان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقي، شعر لیکلو او تیاتر په برخه کې په وړیا ډول افغان شاګردان روسل. د ایرانی هنرمند په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې وه. نوموړی اته کاله وړاندې د سیاسي ستونزو له امله له ایران نه وتښتید او په افغانستان کې سیاسي پناه واخیسته. دا همایون زارعان او کمال خاکی نږدې دوستان وایي په وروستیو کلونو کې دواړو ډېره هڅه وکړه چې کوم بل امن هیواد ورته سیاسي پناه ورکړي خو هڅو یې پایله ورنه کړه. دوی ټینګار وکړ چې که دغه دوه ایراني پناه غوښتونکو ته هر ډول خطر پیښیږي مسؤلیت به یې د نړیوالو بشري حقونو د بنسټونو پر غاړه وي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې دوو کسانو نیول ردی.
په هرات کې د موږ امنیتي ځواکونو د همایون زرعان په نوم باندې د څوک نه نیولی ده او نه یې چاپه ورباندې وهلې ده. د حقیقت نه لري دا راپور.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته د سید خالدی په نوم یو بل ایراني چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي استوګن و په کابل کې په مرموز ډول ووژل شو. دغه شان څو موده وړاندې افغانستان کې یو شمېر پاکستاني سیاسي فعالان په ځانګړي ډول عبدالرازق بلوچ په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لوري ترور شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د صرافانو د ټولنې د استازو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. صرافان هیله مندي چې بیا به هم د طالبانو له استازو سره غونډه وکړي څو دوی له خپلې هغې نوې طرحې راوګرځوي چې د صرافانو لپاره یې جوړه کړې ده. د احمد شبر پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو اتحادیه د طالبانو د مالی وزارت له مشرتابه سره د پرونی غونډې په اړه وایي چې نتیجه یې ورنه کړه. دا غونډه د افغانستان بانک د نوې طرحې لپاره جوړه شوې وه. صرافان پر دې طرحې نیوکه کوي. د صرافانو د ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته تر غونډې وروسته تیر ماښام وویل چې تمه لرو بیا هم دا ستونزه حل شي.
افغانستان د اسلامي امارت د مالیې د وزیر صاحب رهبری باندې په جلسه کې موږ د طرفانو اتحادیه برخه درلودله. تاسو د افغانستان بانک اول ماوین او د رهبری هیئت او د اوتاک تجارت رئیس او ماوین هم موږ سره برخه درلودله. نتیجه 100% مثبت نه و ول په کول کې د دوی وعده چې موږ سره ترلاسه دي رسیدي. موږ د جلسې د نتایج څخه بحث کوو او ما جلسه به سبا د خیر په افغانستان بانک په مکر کې اوسه او مجبور یو چې هلته مشکلات
حل. شاغلی زیرک زیاته کړه چې د افغانستان بانک باید د صرافانو په اړه خپل نوې طرحه بدله کړي. د افغانستان بانک د طرحې له مخې هر صراف باید د خپل کار لپاره 15 میلیونه افغانۍ مرکزی بانک ته ضمانت کیږي، 2 لکه افغانۍ د جواز لپاره ورکړي او د خپل کار لپاره 50 میلیونه افغانۍ ولري او دا پیسې ښکاره کړي. د دې طرحې په اعتراض کې د اکشن بی پورس په ټول افغانستان کې د پیسو د تبادلې بازارونه بند وو. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخي د اوس لپاره 4000 صرافي جوازونه لري او شاوخوا دوله کدا سی صرافی هم په افغانستان کې فعال دي چې رسمي جوازونه نه لري. دا بازارونه د دوشنبه په ورځ وروسته تر دې بیرته پرانستل شول چې د طالبانو حکومت صرافانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر ستونزو به غور وکړي، او طالبانو ویلي دي چې نن به 14 میلیونه ډالر لیلام کړي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
لغزنی څخه یو بل کس هم د حج د ادا کولو په نیت پر بایسکل سعودي عربستان ته روان شوی. دا ځل د اندړو لولسوالی د کس بهادر خان نومیږي او 15 کلن دی. د نوموړي زوی وی په پلاری حج فرض نه و، خو له ډیره وخته یې دا ارمان و چې حج ته به ځي.
دا غزنی قرباغ ولسوالی له نور محمد څخه ورسته د دغه ولایت د اندړو ولسوالی بادر خان هم پر خپل زاړه سایکل پښه واړوله او د مکې پر لور روان سو. نوموړی د یادې ولسوالی د میری کلي اوسیدونکی دی چې 15 کاله عمر لري. هڅه مو وکړه چې له سپینجری بادر خان سره خبرې وکړو، خو له نوموړي سره د تلیفون نه درلودلو له امله بریالي نه سو. 22 کلن دوست محمد د بادر خان زوی دی. نوموړی وایي پلار یې د قرباغ ولسوالۍ د نور محمد له تګ څخه متاثره سوی و، ځکه خود هم خپل سایکل تیار کړ. د سې شنبه ورځ سهار له کوره ووت او دغه اوږد مزلې پیل کړ.
لکه بل نفر تللی و، دم هغسې نظر ده اول ور به له خیر سره کندا ته ځان رسوي، بیا به نیمروز ته ځان رسوي، له هغه نه بعد به که دنژې کار ورته وشي بیا به دغسې ځي ایران ته، ایران به عراق ته اوړي، له عراقه به سعودي ته له خیر سره. نو ټوله لارې سایکل اراده ده له خیر سره. چې تم دا ډېر وخت ارمان ولو بس زده کې دغه یو دانه طریقه ورته پیدا شوله چې زم لور ته ښکو بس روان شي. د خدای فکر وکړ.
هغه وایي د پلار روغتیای چندان نشانه ده، یوه پښه یې لږ معذوره او سم سیخان پکې دی، عمر یې هم زیات دی. موږ زارۍ ورته وکړې چې وخت به راسي موږ به د په الوتکه کې ولیږو، خو هیڅ یې نه منله. نوموړی زیاتوي په پلار یې حج فرض نه و، خو له ډېره وخته یې ارمان و چې باید حج ته تللی وای. دی وایي بادر خان هم لکه نور محمد خوب لیدلی و.
د خوب لیدلی و، محمد علیه السلام خوب لیدلی ده. دا ډېر وخت ډېر غټ ارمان و، خدای دې ستاسو له وجنه پاتولو.
دوست محمد وایي پلار یې پاسپورټ لري خو تر میاد تیر سوی دی، نو غواړي چې په کندهار کې پاسپورټ نوی کړي او د ایران ویزه هم ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی نور محمد هم د روانې غویي میاشتې په دریمه نیټه پر سایکل د حج لپاره سعودي عربستان ته روان سوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل آن له نورو کورنیو موضوعاتو سره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورځو د سیمې مسایلو ته. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې دوه خبریالان وهل شوي دي، او د یوې بلې ازادې رسنۍ له دو خبریالانو سره ناوړه چلند شوی دی. جزئیات احمد شیبر اوروي.
ملا رجب یوسفي او برات یوسفي د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې خبریالان د سه شنبه په ورځ وروسته تر دې په دوشنبه ښار کې د ناپیژانده وسلوالو له لوري ووهل شول چې د بشري حقونو له مدافعانو سره تر مرکې وروسته خپل دفتر ته ستنېدل. په پلازمینې دوشنبه کې برید کوونکو ملا رجب یوسفي او برات یوسفي له خپل موټره را بهر کړي او وهلې دي. ملا رجب یوسفي د دې پیښې کیسه کوي. راغلل موږ یې د موټر دننه کړو، دوه درې سوکان یې راکړل، زموږ ټلیفونونه یې واخیستل، د پیسو بټوه یې هم واخیسته، بیا یې وروسته بیرته راکړه، خو نور وسایل یې له ځانونو سره یوړل. زما همکار یې ټیله کړ چې د ویالې هغه بلې غاړې ته غوزار شو. دا ازادي راډیو د تاجکي څانګې د دې خبریال په وینا برید کوونکو د دوی له وهلو وروسته وویل چې وسایل به یې بیرته ورکړي. ملا رجب یوسفی او برات یوسفی د تاجکستان د بشری حقونو د فعال میرمنې الفت محمد شایفوا له کور سره نږدې وهل شوي دي. میرمن شایفوا د تاجکستان حکومت تورنه کړې ده چې د سیشن بی پورسې د نارام ګورنو بدخشان په سیمه کې اعتراضي لاریون کړی دی. دا ازادي راډیو د تاجک څانګې د خبریالانو تر وهلو نږدې نیم ساعت وروسته په پلازمینه دوشنبه کې د کرنټ ټایم ورځپاڼې دوه خبریالان هم په ورته ډول د برید کوونکو له لوري وهل شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیم فلای په دوشنبه ښار کې پر خبریالانو برید غندلی دی. ښاغلی فلای د تاجکستان له چارواکو غوښتي دي چې ژر تر ژره دي پر رسنیو لداس فشارونو لاس واخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
ستړي مشي د خبرونه په دې برخه کې به وړاندې واوري چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځایی کاروباریانو یا فضایي اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګه شوی دی. خو تر هغې مخکې کندوز ته سو. په کندوز ولایت کې د مزیره ملخانو د له منځه وړلو لپاره کمپاین پیل شوی دی. ملخان مزیره حشره ده چې هر کال د پسرلی په موسم کې پیدا کیږي او د بیلابیلو نباتاتو د تخریب لامل ګرځي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت په علي آباد، چهاردرې، خان آباد، قلیزال، دشتیرچی، اقتاش، امام صاحب او کلبات ولسوالیو کې د مزیره ملخانو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی. د دغه ریاست رئیس مولوی امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل په پورته یاد شوو ولسوالیو کې د کروندو، باغونو او څړځایونو د خوندي ساتلو په هدف د حمل له میاشتې راهیسې په ملخ لرونکو سیمو کې د دوا شیندلو لړۍ پیل کړې ده.
د ملخ باره کې مجادله د ملخو سره عملا کار روان ده. امام صاحب ارچی ولسوالۍ کې مثلا د خان آباد، اختاش ولسوالۍ کې دوکې عملا کار روان ده او 1550 هکتار ځمکه د ملخو نه پاکار شوې ده.
خاغلی حسن زیاته کړه که چیرې د کرنې وزارت له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره پر وخت مالی او د امکاناتو مرسته ونه کړي نو ښایي مزیره ملخان کروندګرو ته درانه زیانونه واړوي.
او د تاسو له دغه تاریخ نه خپل مشران باندې هغه کوسي په دغه ملخو په مجادله کې موږ سره همکاري وکړو ځکه د موږ هغه کوم ترتیب موږ لرو هغه بسنه د دې لپاره نسي کولی بلکې باید مرکزی حکومت موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر او بڼوالان وایي چې پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې پیلېږي خو د کرنې ادارې له لورې د پیل شوي کمپاین په نتیجه کې اوس یو څه کم شوي دي. څلوېښت کلن غلام رسول چې ځان د امام صاحب ولسوالۍ د شرخان بندر اوسېدونکی معرفي کوي په دې تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
ملخ داسې یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټی چار شی و هغه یې خوري که غنم وخوري که شوتله وخوري که کچالو وخوري هغه شنه بوټی ټول خوري. د دې دپاره په زراعت کې دوا ده د دې کنترول په کار دی. د زراعت د خوانه دیقان دې ته وسه نه رسېږي. په زراعت هم دې وظیفه ده هم دا خپل وظیفه باید مخکې ویسي.
د دشتیرچی ولسوالۍ یو اوسېدونکی غلام سخي وایي د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ملخانو للمي کروندو څړځایونو او ونو ته زیانونه اړولي دي.
کندوز د ارچی په ولسوالۍ کې د زیرازي په دښته په نامه ده. په دې دښته کې ښه پریمانه دي. داسې نه دي چې کم وته داسې په ګلو ګلو کله ته چې وا رمې به ویږي. موږ دغه غواړو چې دا ملخان ورک سي. موږ ترکاري زموږ میوه یا زموږ درختې د دې جلګري وسي هغه پاڼې ماڼې ونه خوري کوم شی ونه خوري ورته ګل ملجنې ونه رژي.
د کندوز د سرحدي ولسوالیو یو شمېر کروندګر وایي چې د پسرلی په موسم کې ملخان له تاجکستان څخه د افغانستان خاورې ته راوړي او که چیرې دغه ګاونډی هیواد پر وخت د ملخانو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي نو دوی به د ملخانو له شر څخه په امن کې پاتې شي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسېدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنز د ځایی کاروباریانو یا فضایي اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګه شوی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې کاروباریان وایي د لارې د سختېدو له امله د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه دی. پر دغه دروازه د 2000 څخه زیات کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریستو کې له کرخې یوې خوا او بلې خوا ته له مالیې پرته انتقالوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي بلکې زرګونه نور ماشومان، ځوانان، ښځې او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي. دې کاروباریانو ته په سیمه ایزه لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو کوچنۍ او لوی غوټي په شا او یا په کراچۍ کې اړوي را اړوي. د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپل کورنۍ د ګټي وټي یوازنۍ کاستي چې دې سخت کار ته یو ژور کړی ده. دی وایي ډېر کله پر دې لار نه پرېښودل کیږي او آن سوداګریز توکي هم ورسره اخیستل کیږي، خو په دې وروستیو کې دا لار نوره هم سخته سوې ده.
د ورځې کله دوه پیرې کو، کله درې پیرې کو، په 300 په 500 او کله واو کو، کله درې وو کو. خامخا دا حکومت سختي هغه مینه پرېږدي، دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوه جمعې پورا چټي د مکمل لغړیان د نیمه زما کور په چمن کې دي. په خواندار کوم سختي وو دا مال سختي ده، کله غوټه ونیسې کله نه ونیسې.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکښې دي. نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډۍ کې د مسافرو توکي اړوي، وایي په دې وروستیو کې د لارې د سختېدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګه سوی دی.
د ورځې بس وایو پیره کېږي، نور اجازه مو نشته او کېدای مو نشي راشتي ډېر. بس د ورځې 2500 بالا نور نشي ګټلی. ځلته کله پرېږي کله نه پرېږي، کله وای دا غټ بار دی، کله وای کشنی دی، کله دا وای دا شی بند دی. دا خاص ماشو لوبیا او نخود رزی د دې خاص بس صابون دی، پرشتان دی، نور تانون دی، کپڑے دی، دا شانه وړ راوړي.
د لغړیانو په مرسته د انتقالیدونکو توکو یو برخه سوداګریز توکي تشکیلوي. دا سوداګریز توکي چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیه نه پرې اخیستل کیږي، خو ډیر کله دا کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل لوري تاړوي چې مسلمان وایي مخه نیول سوي ده. مولوی اسمت الله یعقوب په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت کمیسار:
چونکه دلته دواړو طرفو ته وبنسته بل کاروبار نسته، کده چمن خلک دي، کده بولدک خلک دي، دا غو دا غر وزګار دي. نو زموږ د سروې مطابق د 300 پوری کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې. ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع الخروج نه وي او ټول هغه څه راړي چې هغه ممنوع دخول نه وي.
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یو مهمه لار ده. پر دغه لار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډېره برخه ناروغان او د هغوی پایوازان دي تګ راتګ کوي. له دې شمیر یوه برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونه یې په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی او واړه کاروبار دوکانونه لري. د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړي اوسیدونکي د تذکیری او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن اوسیدونکي پر شناخته کارت یا پاکستانی پیژندرپاڼي په شودلو تګ راتګ کوي، خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګ راتګ پر مهال د پاکستانی پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سیب ژمنې په خلاف د 12 ساعتونو پر ځای شپږ یا 8 ساعته پرانستې وي او ډیر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو ورځو تړلې وي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم میسیار د ننګرهار ولایت څخه. طالبان ادا کې چې مونږ د افغانستان د جوړولو د پار راغلی یو، ځکه دوی وی مونږه غصب او دغه غرشوت خواره د هغه خلاف، اما دا برعکس خبره ده. دوی خپل دومره رشوت اخلي هغه کوم کارونه چې دوی وس روان کړی دي پر دې ترشا مونږ په مخه کې چې وګوري مخې ته دیاوي بند دي. دوی چې کوم کارونه کوي هغه خلک زورول د پی د خلکو په کورونه ټاپي وهل، دا مارت منامه باندې د خلکو زورول او داسې نور کارونه دوی ترسره کوي. رشوت اخیستل حادی شو که په هغه حکومت کې یعنی په جمهوریت کې کچا د یو کار په سر لزر اغسي، دوی د هغه کار په سر لزر اوس لزر روپیه اخلي.
سید اکرام رضوان ما د هلمند څخه. ورور از مور د افغان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې باید د معرف په بخش ته زیاته پاملرنه وکړي. د افغانستان د معرف بخش خو د سره څخه ډېر سره ټکنی دی، خصوصا بیا د هلمند. نو په دې بخش کې باید مسؤولین پر هلې ځلې وکړي، ځکه معرف د هېواد راتلونکی جوړوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د وس لپاره هم دومره په نور خبرونه کې اسما همکاران در سره دي.
اوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مای کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبري کې خوده شه په پام کړی د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک ښارونو کې د افغانستان د قونسلګریو اداره رسمان په خپل لاس کې اخیسته ده. په دې بیان کې چې بیگانه وخت خبر شو ویل شوی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسولیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې سکال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي. یونیسف پر ټویټر لیکلی دی چې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2013 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډیر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتی او اقتصادي وضعیت خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې په پرونی لیدنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیه سفارت په فاریاب ولایت کې لدرې سو کورنۍ سره د بشری مرستو خبر ورکوي. د سفارت په ټویټر لیکلی دا د ترکیه د بشری مرستو دریمه جوپه ده چې پرون د ریل ګاډي له لارې افغانستان ته ورسیده. د ترکیه سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 4300 کورنۍ د دې هیواد بشری مرستې ترلاسه کړې دي. ایران د بی پیلوټه جنگی الوتکو د تولید لمړنۍ فابریکه په تاجکستان کې فعال کړی ده. د ایران دولتي خبری آژانس راپور لمخه د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته تا د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر پر مهال جوړ شوی و. د راپور لمخه د دې درون نوم ابابیل 2 دی. د 200 کیلومتر په ساحه کې د بریټ او کشفی فعالیت ورتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولای شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویډنی ډاکټر او اکاډمیک احمد رضا جلالی له اعدامه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. جلالی د طب ډاکټر او د سټاکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد په 2014 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې څو مهم ایرانی ساینس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی به د شنبې په ورځ اعدام شي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د نجونو د ښوونځیو د بندیدو او د دغې ستونزې د دوام په اړه پیغامونه راته پریښي. دوی په خپلو پیغامونو کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بیرته پرانیزي. زما بریاوې مرکو په لړ کې مو دا ځل له یو ننګرهاري لیکوال او ژورنالیست سره مرکه کړې چې وایي د پښتو د تاریخ په اړه یې په شپږ شپېتو ټوکو کې یو کتاب لیکلی چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، خو وایي تر اوسه د دغه کتاب د کمپوز او دغه راز د چاپ په برخه کې چا ورته مالی ژمنه نه ده ورکړې. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو چې د خوانځیو د بندیدو په اړه مو آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، زه د محمد شاهین زدران د خوصولا د سپیر ولسوالۍ د سرک د جنگی بابا د خلې غړی د سیمنا پیغام پرېږدم. زه د نومړي سره کې د آزادۍ رادیو ټولو مینهناک اوریدونکو ته همدا شان تخنیکی ټیم ته سلامونه احترامات په دغه لاشه رغو جوړوي. زما دا پیغام د روزنه د اسلامي مرد څخه مې د غوښتنه ده چې د جنو مکتبونه زر تر زره پاله شي، ځکه چې زمونږ په هیواد کې جنو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي، نه ښوونکي لره او نه ډاکټران. په دې هله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم جنو ته هم الکانه ته یو شان زده کړو، هم سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مختکه.
سلام علیکم، زه گلزار احمد د خوست ولایت د زز میدان د ولسوالۍ د دانیو علي سنگیو ستاسو ته ټلیفون کوم. هله درم چې زما ټلیفون با تاسو په خپل سب شوی پیغام کې خلکو ته ورسوي. پیغام مې د جنو د لسې په اړه کې دی چې دلته په لسنګیو دانیو عالی لسې کې د جنو یو شوانځي وا چې هغه کې اتم سیمپ یو بل کلی ته انتقال کړي، او هغه د دې کلی نه ډیر لري دی، تقریبا 2 غنټې لار دی چې لار هم امن کې نه دی.
سره مو د خوانځي په مدرسې کې زده دومره درته وایم چې هر ستونزه چې دو کناروغي دو کبي وزلي دو کا غربت ای کا افغان دی ترڅټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دی په کړهو کې ستونزه کې چرګور دی، یو عوامل څخه یو غټه عوامل دی چې افغانستان خلک نه پوي دي، به تعلیم دي په تور تیار کې پته شي دي. نور کا فلری ساده زپ دانه وغږیګه ما بیا به کامي خدای دې وکړي چې دا خوانځي خلاص شي. یو د نې لارې د غوډي پرمختګ چې موږ باید رونا تر لاسه کړو. کله مو چې رونا تر لاسه کړه، خبره تر سپین د مو پیژندو او خو نه عملي بدونه بعد پر یخ. خدای دې وکړي چې دا خوانځي زړه زړه خلاص شي. نور به زه ته وایم چې څومره وغږه د ماغه ګدان بیا کام دې تلپونه کې پیسې کاږي دي. د افغانستان اوسنی وکمانانو ته مو یو وکمانانو ته چې د یو خوار وګړي یو ښه خبره وري، یو ته مو دا ټپه ډلی دو. وسهار وختي جنکې لاړې و خوانځي باندې، یا خوانځي باندې وای، یا جنکې بیرته ور نه راغلې، یا دیو کو دا کستا کې خفګرونه، یا خوانځي باندې وای وای، یا جن بیرته ور نه راغلې، یا ستریستا کې خفګرونه، ودای ودی بلور پوسی وی یوای، وخ خلق دی خسړی خوشی گی یوای، نخ خلق دی خسړی خوشی گی وای، وخ خلق دی تل خوشال او تل جواندی وی، یا آقا پو داخل او کا خارج کی وی علامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. هیله ده چې خو صحتمن به یې. زه یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معرف د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه او هیله ده چې زموږ تر مخ نور خوانځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو، د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ تلاسته راوړل لپاره هڅه کوو تر سیکړو. او همدارنګه د معرفت د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه همدادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلی مو دی وای ک کانکور امتحان ناخلی مو دی وای، نور موږ د دې ظلم او بې مفهوم ژمنو او وادونه د موږ ستړیو. وسلام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه د طالبانو حکومت آزادۍ رادیو ته ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو دوی استدلال کوي چې دوی پر داسې یو طرح کار کوي چې لمخې نجونو ته د خوندي تعلیم زمینه برابر شي. په دغه طرح د دې څو میاشتې اوړي خو لا هم ښکارات راکنه لګیږي چې طالبان به څه وخت بیرته د نجونو خوندي پرانیزي. په خوا د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی په تخنیکی لحاظ د خوندیو بیا پرانستو ته چمتو دي، خو وایي چې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. طالبانو په 13 مارچ میاشت کې تعلیمي کال پیل کړ، نجونو ته اجازه ورکړه تر شپږم ټولګي، خو ویلي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې باید دویم امر ته پتام شي. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې د خپل سیمو د ستونزو په اړه مو آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت دلال پور ولسوالۍ د ټکنور د کلینا ګلدین ته سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام هم دا درخواست دی چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټولې دنیا ګوډ ګوډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د اریبا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه دی، په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کېږي.
بلی، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت د مساکلار ولسوالۍ تصفی سره په تماس کیم. د زموږ خدیه کار نه کوي، دغه د اتصالات خدیه نو کوي ډیر کوي، دغه پیغام دی چې ګر سره وکی کو کار نه کوي، دغه اخیری پیغام دی. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم، شیخ خان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. زموږ خو دا مشکل دی چې په بانک کې پیسې بندې څنګه دا د امارات اسلامي راغلی زمونږ بند دي، تقریبا زما اوس دغلته $2,000 بند دي. زمونږ هیله زمونږ پیسې خلاص کړي، مونږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو د مسؤولو چارواکو نه مونږ غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او د خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبور نه کړي. په احترام.
السلام علیکم، د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وایم. زه د هلمند ولایت څخه حکیم صناعی خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د پاکی موسسې باید ډېرې راشي. دلته ډېر مهینونه په مځکه پاتې دي، هغه موسسې باید رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي، هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دې موسسې راغلي دي چې هغه د انترس او د عمر په نامه باندې دا مطلق نه غواړي، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان په کار کړی دي، او دلته د ایمان لپاره هیڅ کار نه کوي. هغه خپل منظرې کې ماشونه د بل اخلي، افان شونه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین ته اتجالو کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په قانون کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. بهر دا هلمند ته کار وسی، دا باید هلمند ته کار وسی، نه متاسفانه چې کابل خلک راشي او د کابل خالص د ماما زوی راولي او هغه ته په منظور باندې ماشین اخلي. تخته فهمان آزادۍ ته السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته آزادۍ ته دغه ته مور کول او رضوان ته سلامونه وایو. پات له سلامونه د شواده او مېوین خپل غړي خپل لاسونه خپل فکر الله سوار زموږ پیسې نه ورکې.
السلام علیکم، زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې، پوښتنه وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شودي نشته، نو هغه امر حکومت چې هر یو ماشوم والا مور ته دي سل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څه چې په لکاو باندې کونډې موجودې دي. خادي خالي د خیری د ولسوالۍ په څلور خریو کې چې دی کنه، نو نن 280 کونډې برابرېږي چې څه په اردو کې شهیدان شوي، څه په نوټه کرونو کې. باید د دې غم وخوري. دا خو داسې نه ده، اسلامي جاب صحیح دی، قرآن کې ذکر شوی، پادیشي کې علما دې خپل تسلیو کې د ممبر د لاسه د لارې نه. باید دې چې دې د امر بالمعروف والا زوروري دېونه چلی. زه په افغانستان ټول الحمدلله مسلمانان دي، په اسلام عقیده او ایمان دي، او د علما او د قانون دې دا کار وشي. امر بالمعروف والا دې ترخی الفاظ کم استعمالي دي سره د ولس نفرت پیدا کیږي د حکومت نه. والسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې زهدۍ راډیو ته سلامونه وایم او بیا په خاصه توګه ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم بعد د سلامو مو دا درخواست دی چې افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام داسې قیمتونه قیمتي سودا خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي خو بیا خوراکي توکي یو ورځ نه بل افغانستان کے جو کار